السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګ زایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خرغلاست وایم پیل په خبرونو کو په افغانستان کې په یوه ورځ د څلورو کسانو د اعدام په تړاو د بشري حقونو د مدافع سازمانونو کلکو نیوکو د طالبانو غبرګون پارولی دی. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د اعدام پر عملي کېدو ټینګار کړی. د طالبانو سترې محکمې هم د اعدام په اړه نیوکې کړي او غیر منصفانه یې بللي دي. د طالبانو سترې محکمې هم د اعدام په اړه نیوکې عجیبې او غیر منصفانه بللي دي. د طالبانو حکومت د اپریل په لسمه په بادغیس، نیمروز، فراه کې څلور کسان په عام محضر کې اعدام کړل. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا اعدام له انساني کرامت سره ټکر بللی. پاکستان د افغان کډوالو کورنۍ نیمایي سره ویشلې. دا کډوال وایي پاکستاني حکومت هغه کسان ایستلي چې د افغان تابعیت کارتونه لري او هغه خلک یې پرېږي چې د راجستر سند ورسره وي. پاکستان د افغان کډوالو د جبري ستنولو په لړ کې تر دې دمه څه باندې 15 زره کسان ایستلي. څه باندې 1.5 زره افغان کډوالې بندیان کړي هم دي چې له ډلې ایله 28 کسان د طالبانو په هڅو راخوشي شوي دي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف له ایران غوښتي چې په سیستان بلوچستان ولایت کې د اتو پاکستاني وګړو په وژنه کې ککړ کسان ونیسي. چارواکي وایي وسلوال د اپریل په 12مه شپې مهال یوې مستري خانې ته ورننوتل او هغه کسان یې ووژل. رسنۍ وایي ټول وژل شوي کسان د پنجاب اوسیدونکي وو. په اسلام آباد کې د ایران سفارت دغه برید غندلی دی. وړاندې به نور جزئیات هم تاسو ته درکو. اسرائیلی ځواکونو نن تر لمر خاته مخکې په غزه ښار کې پر الاهلي روغتون برید کړی. د غزې روغتیا وزارت ویلي ګڼ ناروغان وایستل شول خو یو د ودانۍ د تخلي پر مهال مړ شو. د اسرائیلو دفاع وزیر په غزه تړانګه کې د عملیاتو د پراخولو خبرداری ورکړی. اسرائیلي پوځ ادعا کړې چې د عملیاتو د پراخولو هدف د حماس ختمول او د ټولو یرغملو خلاصون دی. حماس چې د امریکا او اروپا لخوا ترهګر ګڼل کېږي په عین حال کې د اوربند هوکړه د پرمختګ په حال کې بللې ده. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د آزادو مبارزو د لوبو ځانګړی میلمه و. د یو اف سی په نوم د آزادو مبارزو تر ټولو معتبر سازمان بیګا د امریکا په میامی ښار کې د اتلولۍ په څو کمربندونو لوبې برابرې کړې وې. ډونالد ترامپ چې د یو اف سی له مشر دانا وایت سره کلک ملګری دی دغو لوبو ته ورغلی و او ګڼو خلکو یې هرکلی وکړ. په بیګانیو لوبو کې آسټرالیایي لوبغاړي الکساندر ولکنوفسکي خپل سیال دیاګو لوپیز مات کړ او اتلولۍ ته ورسېد. انګریز پادي پاملیت هم بل مشهور لوبغاړي مایکل چندلر ناکاوټ کړ او اتل شو. او په بل مهمه لوبه کې هم د نیمه درانه وزن مشهور لوبغاړي دومینیک ریس نیکیتا کریلو ناکاوټ کړ. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشي. د خبرونو حالت هم لوستلی شئ. د پروګرام په سر کې دا خبرو چې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو او بشري حقونو د مدافع سازمانونو د هغو نیوکو په غبرګون چې اعدام الکرامي له انساني کرامت سره په ټکر کې بللی و ویلي چې اعدام به کوي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله ویلي حقوق پوهان څه وایي
د خپل د نړیواله ادارې د بشري حقونو خلاف کار او د انسانیت او افغانیت او د اسلامیت په درشل کې هم دوی ته هغه حقونه نه دي ورکړل شوي یو مجرم ته چې هغوی اقلا وکیل مدافع ولري. اقلا
په دې اړه تاسو ته ریپورت لرو چې پاکستان افغان کډوال سره ویشلی. هغه کسان یې ستلی چې ای سی سی کارتونه لري خو پی او آر ولای پریښي دي. دغو کارونو نیمایي کورنۍ سره ویشلی دي.
د ما بلار زده سپینګیره ده تقریبا د 50 یا 80 کلو په عمر کې ده. هغه لار اخوا د دغه ته وړو په ترخه باندې کراس کې بارډر کراس کې او پاتې شو موږ په پیښور کې ته پاتې شو.
پاکستان له ایران غوښتي چې په سیستان بلوچستان ولایت کې د اتو پاکستاني وګړو په وژنه کې ککړ کسان ونیسي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیام خرغلاست درته وایم. د افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا ورستیو اعدامونو ته تر پراخو نړیوالو غبرګونو وروسته د طالبانو رهبر ملا هیبت الله اخندزاده د خبره قصاص د شریعت یو امر بللی او پر عملي کېدو یې ټینګار کړی. طالبانو حکومت د اپریل په 10مه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې څلور کسان په عام محضر کې اعدام کړل چې دغه اشارې د ملګرو ملتو د سازمان په ګډون د نړیوالو لخوا وغندل شوې او پراخ غبرګونونه ورته وښودل شول. یو شمېر حقوق پوهان هم وایي د طالبانو په محکمو کې تورنو کسانو ته له ځانه د دفاع حق نه ورکول کېږي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
داسې مهال چې د افغانستان په دریو ولایتونو کې د طالبانو حکومت لخوا د اعدام وروستۍ پیښې د نړیوالو لخوا وغندل شوې او پراخ غبرګونونه ورته وښودل شول. د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده یې پر عملي کېدو ټینګار کړی. نوموړي په کندهار کې یوې جوړې شوې غونډې ته دا خبرې کړي چې غږیزه بڼه یې د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت په خپله ایکس پاڼه خپره کړې. په ورته وخت کې د طالبانو سترې محکمې هم د دوی لخوا وروستیو اعدامونو په غبرګون کې یو شمېر څرګندونو ته غبرګون ښودلې. د طالبانو د سترې محکمې په اعلامیه کې چې ویاند عبدالرحیم راشد د اپریل په 12مه په خپل ایکس پاڼه خپره کړې راغلي چې په دې تړاو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې څرګندونې د تعجب وړ او نامنصفانه دي. په اعلامیه کې د دوی په خبره د قصاص په ګډون د ټولو شرعي احکامو په پلي کېدو ټینګار شوی او دا د دین شرعي نظام او ولس غوښتنه بلل شوې. د طالبانو حکومت د اپریل په 12مه د افغانستان په دریو ولایتونو بادغیس، نیمروز او فراه کې څلور کسان په عام محضر کې اعدام کړل چې د چارې ګڼ غبرګونونه لرل. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر د اعدام سزا د انساني کرامت او د ژوند له حق سره په ټکر کې بللې ویلي چې شواهد ښیي چې دا سزا د جرمونو په مخنیوي کې اغیزناک نه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ هم دا اعدامونه غندلي او پر خپل ایکس پاڼه یې لیکلي چې دا اعدامونه په ګډون د طالبانو له لوري نورې فزیکي سزاګانې د نړیوالو قوانینو نه ښکاره سرغړونه ده او باید سمدستي بندي شي. دغه راز یوناما او د بخښنې نړیوال وال سازمان هم په جلا جلا اعلامیو کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې دا ډول مجازات سملاسي بند کړي. خو د طالبانو حکومت سره محکمې په خپل تازه اعلامیه کې ویلي چې د دوی په وینا د قصاص د حکم د وارثینو د حق د ټولنې د اصلاح د عدالت د پلي کېدو او د جرمونو د مخنیوي لپاره پلي شوي دي. خو یو شمیر حقوق پوهان له دې ډلې عبدالواحد سادات وایي د طالبانو په محکمو کې تورنو کسانو ته لزانه د دفاع حق نه ورکول کېږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
معلومدار خبره ده چې قصاص یو شرعي اصل ده، مګر په شریعت کې هم شرایط لري او دا شرایط تطبیق شوي دی کنه. اصلي ټکی د مجرم حقوق ده. په هر حالت کې د مجرم حق د هغه د دفاع یا وکیل دفاع شتون ده چې معلومدار دا شرایط په نظر کې نه دي نیول شوي ده.
د بشری حقوقو فعاله صفیه عارفی هم په دې باور ده چې دا رقم سزاګانې انساني وقار ته زیان رسوي.
اعدام تر ټولو سخته سزا ده چې له امله یې محکوم له منځه ځي. مجرم ته د فکر د اصلاح هیڅ فرصت نه ورکول کېږي. دغه شان انساني وقار ته زیان رسي. دا ډول سزا د بشري حقونو له معیارونو او د جزا له قانون سرغړونه ده او بیا د یوې داسې ډلې له لوري پلي کېږي چې پخپله یې د ترهګریزو کړنو له امله د انسانانو په وژلو کې لاس لري او جرمونه یې ترسره کړي دي.
د طالبان حکومت له 2021 کال راهیسې لکه چې بیا ځلې واک ته رسېدلي اعدامونه او نورې فزیکي سزاګانې پیل کړي. دوی تر اوسه 10 کسان په محضر کې اعدام کړي. د بشري حقوقو سازمانونو دا ډول مجازات د نړیوالو قوانینو خلاف او د طالبانو د 1990 لسیزې سخت دریځه تګلارو ته بیرته ستنېدل بللي او له طالبانو غوښتي چې دغه ډول سزاګانې بندې کړي. خو طالبانو په وار وار دغه ډول سزاګانو پر پلي کېدو ټینګار کړی. د طالبانو حکومت د سترې محکمې په تازه یو بیان کې دا هم ویل شوي چې د اپریل په 12مه په خوست او جوزجان کې د 15 ښځو په ګډون 14 کسان د بیلابیلو جرمي کړنو له امله په عام محضر کې په درو وهلي او په بندي محکوم کړي. د طالبانو د حکومت د معلوماتو پر بنسټ د تیرو دریو کلونو په ترڅ کې کوم کسان چې د بیلابیلو جرمونو په تور په درو وهل شوي میری وسوا اتنوی تنو ترسیږي چې یو سلسل ویختي مرمنې دي.
اوس هم ورزو دي او حقوق پو خبرو ته وامه وردل چې د افغانستان په دریو ولایتونو کې د طالبان حکومت لخوا د اعدام ورستو پیښې د نړیوالو لخوا وغندل شوې او پراخ غبرګونونه ورته وښودل شول. د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده یې پر عملي کېدو ټینګار کړی. دا داسې مهال ده چې مخکې بېلابېلو طالب چارواکو نړیوال تعامل باندې ټینګار کړی او اوس په داسې یو وضعیت کې طالبان سره نړیوال تعامل څومره ممکن دی؟ دا پوښتنه د حقوقي او سیاسي چارو کارپو اختر محمد راسخ ځوابوي.
د خپل د نړیوال ادارې د بشري حقوقو خلاف کار او د انسانیت او افغانیت او د اسلامیت په درشل کې هم دوی ته هغه حقونه نه دي ورکړل شوي یو مجرم ته چې هغوی اقلا وکیل مدافع ولري، اقلا د دوی قانوني او حقوقي او د سرنوال له ادرسه هغه کوم ټکي چې باید باندې نظر ونیول شي هغه اقلا دوی ته رسیدګي شوي وي. نو دا ټوله هغه سرزوري وژنې او په دار ځوړندول ده چې او د همدغه کړونو له ادرسه دی چې طالبانو سره د نړیوالو راکړه ورکړه او رسمیت پیژندنه نه هم وریږي او په سیمه ایز کچه کې هم ولسونه دې سره مشکلات لري. نو زه ویلی سم په کومه برخه کې چې دوی خپله یوې خوانه یوې لورې نه دوی وایي چې د نړۍ سره د ښه روابطو هیلې لري، د بلې لورې نه د دوی خپله دغسې کړنې چې ځوانان په داسې شرایطو کې چې واقعا ډېر سخت مشکلات لري افغانان دوی په دار ځوړندوي، او د خپله د امیرالمؤمنین داسې فرمانونه دي چې هغوی د نجونو په وړاندې د مکاتبو دروازې بندېدل، د خویندو په وړاندې د کار دروازې بندېدل، د ولس ته دا ویل چې وروره ته غریب چې وي نو د خدای نه د توبه وباسه او د خدای نه دې وغواړه. نو دغه ویناوې او دغه کړنې دي چې نړۍ دې ته متوجه ده چې طالبان د دولتدارۍ په ګدۍ ناست، د دولتدارۍ له ګدۍ نه د ولس د تباهۍ او د ولس د وژنو لپاره کار اخلي. نو زه ویلی سم دا د نه افغانانو د تایید وړ، نه د نړیوالو هیوادونو د تایید وړ، نه د اسلامي اساساتو او اسلامي هیوادونو د تایید وړ. بناً دغه کار چې دوی روانه کړې ده دا د ویشتمې پیړۍ د دولت مدارانو په پروګرام کې بلکې دا نه ده نغښتې.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
پاکستان کې میشته او شمیر افغان کډوال وایي د دغه هیواد حکومت لخوا د کډوالو د ایستلو د غیر منظم اقدام له امله کورنۍ ویشل شوي دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې زیاته کړه چې د بیلابیلو کورنیو غړي نیم په پاکستان کې پاتې دي او نیم افغانستان ته ستانه کړی شوي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د حقونو یو شمیر ملاتړي هم دا موضوع تاییدوي او وایي د وضعیت افغان کډوال له جدي ستونزو سره مخ کړي. تازه د پښتون ژغورنې غورځنګ ویلي د افغانانو د جبري او ظالمانه ایستلو پر ضد به د اپریل له 15مې د سیاسي ګوندونو او سوداګرو ټولنې سره په ګډه لاریونونه پیل کړي. فیروزه عزیزی او نور جزئیات.
د ماب لاس د سپینګیر د تقریبا د 15 کلو په عمر کې ده. هغه لار اخوا د پردغه ته واړو په ترخه باندې کراس ک بارډر کراس ک او پاتې شو موږ په پیښور کې ته پاتې شو.
بختیار خان د پاکستان د پلازمین اسلام آباد د ایستل سوی افغان کډوال دی چې په خبره یې دا مهال د دغه هیواد د خیبر پښتونخوا ایالت په پیښور ښار کې په بې برخلیک حالت کې میشت او نیمایي کورنۍ په جبري ډول افغانستان ته استول سوی ده. د ازادي راډیو ته وویل سره لدې چې د ده او کورنۍ ټول عمر پاکستان کې تیر سوی خو د پاکستان حکومت لخوا د کډوالو د جبري استلو بهیر کې کورنۍ وویشل سوه او اوس لګڼو ستونزو سره مخ دي.
نیم وخت نیم دلته دی و سره ګډ وډال دی او کورنم چې کوم په اسلام آباد په جیته را کې و هغه ته هر څه لاړ ضبط شو مکمل ټول په زور زبردستی را وشړلو. کومې پیسې وې کوم څه موږ مکمل خواري کړو وه ټول ضبط شوې. مشکلات خو ډېر وو ځمکه مو دغه خو نه لرو بلې تقریبا 15 کال کېږي چې موږ هجرت کړو دلته په پاکستان کې میشت وو. هغه په زور زبردستی وخت مثال په ګاډو کې واچول ماشومان ښځې زنانه ټولې وچتې.
په اسلام آباد کې بل افغان کډوال یوسف خان وایي د لوی کورنۍ ډیری غړي له ورته کډوډیو سره مخ شوي او آن په خبره د ټلیفونونو او انټرنیټ نه لرلو له امله آن دیوبل له احواله هم نه دي خبر. د ازادي راډیو ته وویل
موږ تر بور بیا سایس وا په اتک کې ونیول زمونې غریبانان دلته پاتې دي. سایس واغه اسلام آباد ته راغله او ګاډه سوداګر سره ده هغه او کې کوارټ ته بوتو او دوی ډیپورټ کړو دغه دومره ماشومان او زنانه دومره ډېر د لوسامه سي بيني سي کنه شپې ټریلې را وغواړي او شپې بار کې او سر ملازان موټروي ته وخیځي کنه موټروي باندې بار بار ځي
د افغان کډوالو دا ویشل سوی کورنۍ وایي څوک چې افغانستان ته جبري ستنه کړل سوی اي سي سي او څوک چې پاتې دي پی او آر کارتونه لري. اي سي سي د افغان کډوالو د پیژندنې هغه کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د وخت د حکومتونو د هوکړې پر بنسټ په 2018 کال کې نږدې 8,40,000 افغان کډوالو ترلاسه کړي دي. افغانستان ته تازه ستنه کړل سوي د افغان کډوالو کورنۍ هم ورته خبره کوي او وایي چې د چا میرمنې او چا ماشومان په پاکستان کې پاتې دي او له چا هم د خپلو کورنیو سرپرستان. په تورخم کې د کډوالو لپنغالي افسر خان ازادي راډیو ته وویل
ظلم را سره او که خوان تکول دایره کړل قی بیزه تکړلو
او بس راوړولو کور ته پاتې پر مشکلات سره مخ یو پوره دسي مشکلات دي چې دی غاړه سره کور نه مطلب څوک کار ته تللی دی هغه په د کار ځای نه وړل شوی دی څوک چې په کور کې دی د کور نه شان جی کړی دی نو یو ډیره بې نظمی روانه ده او ظلم زیاته روان دي.
په پاکستان کې د کډوالو د حقونو یو شمېر فعالان هم دا خبره تاییدوي او وایي چې د کډوالو د ایستلو د بهیر د نامنظموالي له امله ګڼې کورنۍ سره ویشل شوي دي. له دې ډلې په کراچۍ کې د کډوالو د حقونو مدافع وکیلې او د پاکستان د ګډ اقدام کمیټې جی ای سی غړي منازې کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان باید د دې ګډوډیو مخه ونیسي.
څوک پیدا کی هغه د گلی نوړي په بازار کې څوک پیدا کی هغه د بازار نوړي نو داسې هم ډېر او بیا مطلب په میاشت کې وخت هم کم وي داسې وخت دی ورځې ټایم وي نو سیدا څنګه معلوم کړي چې کوم پولیس سټېشن وړې دي کس او کوم ځای ته وړې دي. یو دا هم مسله ده نیمای کورنۍ سره پیوار کارډونه دي نیمای ای سی سي دي نو دلته دا ستونزه زیاته ده نو چې کله ای سی سي کارډ والا یو سي که د کور نه یو کس هم یو سي نو هغه فیملی سپریشن چې کوم
پاکستان د اپریل له لومړۍ نیټې راهیسې په دغه هیواد کې د میشتو بې اسنادو کډوالو او افغان تابعیت ای سی سی کارت لرونکو د نیولو او ایستلو لپاره پراخ عملیات پیل کړي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ یو این ایچ سی آر د شمیرو له مخې په دې بهیر کې د یادې نیټې لپاره د اپریل تر لسمې نیټې کابو 15,000 افغانان افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي د افغانانو د جبري او ظالمانه ایستلو پر ضد د اپریل له 15 به په چمن کې د پی ټی ایم سیاسي ګوندونو او د سوداګرو ټولنې په ګډه احتجاجونه پیل کړي چې وروسته به د ټاکلي مهال ویش له مخې په نورو ښارونو کې هم دوام ومومي. که څه هم د افغان کډوالو پر روان بهیر څرنګوالي د بشري حقونو ګڼو بنسټونو او ملګرو ملتونو غبرګونونه ښودلي او د پاکستان له حکومته یې د دې حالت د درېدو غوښتنه کړې خو پاکستان نه یوازې دا بهیر درولی نه دی بلکې ورځ بلې ته یې خپل عملیات لا شدید کړی دي.
پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین ویلي د افغانانو د جبري او ظالمانه ایستلو پر ضد به د اپریل له 15 په چمن کې د پی ټی ایم سیاسي ګوندونو او د سوداګرو ټولنې په ګډه لاریونونه پیل کړي. نوموړي په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي وروسته به د ټاکلي مهال ویش له مخې دا احتجاجونه نورو ښارونو ته هم وغځول شي. د دغه غورځنګ د سوابۍ او خیبر پښتونخوا همغږي کوونکي خیرالامین ازادي راډیو ته وویل دوی لا نن د اپریل 14 په چمن او ځینو نورو سیمو خپلې چارې پیل او د افغان کډوالو د ملاتړ دوی ته د خوړو او خیمو برابرولو او د دوی د شتمنیو ساتلو لپاره اقدام کړی. ښاغلي خیرالامین زموږ همکار فیروزي عزیز سره په خبرو کې د دې لاریونو د اهدافو په اړه لا زیات معلومات شریک کړي دي.
یو دغه ملته زمونږ جنوبی پښتونخوا کې ملګرو ته ویلي دي هلته چونکې رش ډېر زیات دی نو مونږ ورته هلته کې چې کوم دی نو مونږ دي ته وایي تاسو ته خپل کیمپونه ولګوي احتجاجونه کوي هلته کې او دلته کې په خیبر کې ورته مونږ خپل ملګري لیږلي دي مونږ ورته وایي چې تاسو څومره کومک ته دي کې دي شي بیا هم په فیسبوک باندې دا ورکړي دي چې کوم ملګرو سره سامانونه وینو هغه مونږ سره تاسو امانت کې خدای شي که تاسو بیا واپس را دي او کنه پرس کو تاسو وایي چې دا مونږ له خرڅ کې یا چې تاسو امانت دا مونږ سره پراته وي. احتجاجونه مطلب دا مشر خو اعلان کړی دی نو مونږ اول چې کم دی چمن نه دغه شروع کړی نه نو
دا 15 د اپریل په 15 نیټه باندې دا کې څنګه پروسا ده د په دې اړه معلومات راکړي او دا نن چې تاسو ویلي چې عمل اندا کار شروع شوی دا احتجاجونه مشخص اندا په کومه سیمه کې شروع شوی دي؟
دا دا په چمن کې نمګه جنوبی پښتونخوا نه شروع شوې دي.
د دې هدف تاسو دا ویلې چې یو خو به داوی پکې چې د کوم او کډوالو چې هغه په زور له پاکستان او افغانستان ته استول کیږي دا غوې د کوم مالونه او شتمنې چې پاتې کیږي په پاکستان کې هغه به تاسو خوندي ساتي؟
بالکل. یعنی مونږ دا غي نه ورستم د دې امانت په وی چې کلم دی غواړي دل ترازی مطلب دا به غي داسې امانت به لکه د مور په چې به مطلب د مال تکي په خیبر کې ملګرو ته وی دي دل ته په سوابې کې مونږ ټول زیات دغه کړی دي چې دا کوم ملګر ته کوم سره برکه کیم ته نور کمپونه دی را سره نیمه وی چې سمره مطلب کډوال زین او دا غین خلک دا دغه ډیر پنیم قیمتونه باندې علی بالکل اسی ته علی تک بارو کې ودا سره ډو پری دینه کنه ډیر ظلم شروع دی خلکو نه پیسې مخ اکثر علی نیمه وی چې چا قیمتي سامان نه وی دا چې سوي نمون سره دلته کې زمينه شته مونږ ورته سنبال کو او چې کله مطلب دی واپس دا غواړي مطلب دی امدادګر په امانت دی دا ورته مونږ ورکو.
اصل کې د احتجاجونو
هدف څه ده؟ کوم احتجاجونه تاسو غواړئ پایلې کوي؟ دغه موخه څه ده؟
یعنی زمونږ خدا هدف ته کنه چې دلته کې چې څومره ظلم مطلب مونږ سره کېږي دا زمونږ په افغانستان کې دا زمونږ په لوی کور کې هم کېږي. ٹھیک شو مونږ یو کام یو یو خلق یو یو وجود یو نو مونږ مطلب د غاصب چې کم دینو راغلي دي او مونږ چې کم دینو په اول خو په ایسو کې تقسیم کړی یو او بیا چې کم دینو زمونږ مطلب د کلچر زمونږ مطلب د فارسمانی گزار کړی دي نو مونږ وو چې زمونږ اوس کم احتجاجونه زمونږ نړۍ ته خو چې مونږ پرمن خلق مطلب د بیرونی او عامل دادی او زمونږ چې کم دینو ته مدنیات دي زمونږ سره لاري دي مطلب مونږ الله پاک ځکه
احتجاجونه یوازې په څو ولایتونو څو ښارونو کې ترسره کوي نه کنه دا په ټول پاکستان کې جاری ساتي
انا نه ټول پاکې مونږ کراچی کې مو کوټه کې مو په پېښور کې مو دلته کې په سوابه مردان کې مو مطلب سمره خارونه دي انا مونږ پاره کې په سواد کې مطلب دې لپاره دا کوټ
فکر کوي چې تاسو دا احتجاجونه به رنگ راوړي مطلب دا به ګټور تمام سی او حتی اقل د یو مودې لپاره به د افغان کډوالو د استلو مخه ونیول سی او یا ان که مخه نه نیول کیږي د دې بې نظمۍ مدیریت به سم وسی یا به دا سم په مناسب ډول باندې دا خلک تنظیم سی او بلیګل سی
نو زمو خو امید دی چې را لکه د سره به یو فریش رجوع کورٹ پتر باندې مطلب دی حالې ځلې کومه ټول ملګرو سره رابطه وي خپل وکیلانو سره رابطه وي او دا خامخا به سره رنگ وروړي
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په واشنگتن کې د امریکا اسلامي اړیکو شورا د ولسمشر ډونالد ترامپ د ادارې هغه اقدام غندلی چې له مخې د افغانستان او کامیرون د زرګونو اتباعو لپاره د لنډمهاله محافظتي استوګنې یا ټي پي اس حیثیت د پروګرام لاغو کړی دی. کایر په یو بیان کې ویلي د خلکو د جګړې زورونو او بې ثباتۍ له ویرې متحده ایالاتونو ته پناه وړي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان چې په امریکا کې ژوند کوي او د لنډمهاله محافظتي استوګنې پروګرام د پای ته رسیدو په برېښنالیکونه ترلاسه کړي وایي د خپلې راتلونکي په اړه اندېښمن دي. اخوا د کډوالۍ د برخې یو شمېر فعالان په دې باور دي چې د کډوالو په وړاندې د امریکا د حکومت وروستي اقدامات کولی شي ناوړه پایلې ولري. جزئیات په دغه رپورت کې.
وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او کامرون زرګونه وګړو لپاره د امریکا د لنډمهاله خوندیتوب حالت پروګرام لغوه کړ، په واشنگټن کې د امریکا اسلامي اړیکو شورا د اقدام په کلکه غندلې. دغه سازمان چې په متحده ایالاتو کې د مسلمانانو د مدني حقونو تر ټولو لوی سازمان ادعا کوي، د شنبې په ورځ د اپریل په 12مه په یو اعلامیه کې ویلي چې دا پریکړه کورنۍ جلا کوي. په اعلامیه کې د دې سازمان د اجرایوي رئیس حسام علیوش له قوله ویل شوي دا ډول پریکړې په ټولنه کې ویره زیاتوي او د بشري حقونو په اړه د حکومت په ژمنتیا باور له منځه وړي. خاغلی لوش ویلي چې دا خلک د جګړې زورونی او بې ثباتۍ له ویرې تښتیدلي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت ویاندی ټریشا مکلالن د جمعې په ورځ د اپریل په 11مه په یو بیان کې وویل وزارت یې دې پایلې ته رسیدلی چې په افغانستان او کامرون کې شرایط نور د لنډمهاله خوندیتوب حالت معیارونه نه پوره کوي. په همدې اساس به د مئی له میاشتې څخه یعنې 13 ورځې وروسته د هغه افغان او کامروني اتباعو د لنډمهاله محافظتي استوګني اسناد چې په متحده ایالاتو کې ژوند کوي نور د اعتبار وړ نه وي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان چې په امریکا کې ژوند کوي او د لنډمهاله خوندیتوب حالت پروګرام د پای ته رسیدو برېښنالیکونه ترلاسه کړي وایي د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. له ډلې یو چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال د مکسیکو له لارې متحده ایالاتو ته تللی او اوس د اخراج له خطر سره مخ دی. دی وایي موږ یوازې یو ایمیل ترلاسه کړی او پکې ویل شوي چې باید ژر تر ژره له امریکا ووځو ځکه چې موږ نور د لنډمهالې استوګنې یا پیرول مستحق نه یو. موږ ډیر اندېښمن یو ځکه زموږ ژوند په افغانستان کې په خطر کې دی او د پناه لپاره دلته راغلی یو. د افغانستان وضعیت لا هم جوړ نه دی، په حکومت کې کوم بدلون نه دی راغلی چې موږ وکولی شو هلته لاړ شو. د تګ لپاره بل ځای هم نه لرو. دی وایي د کډوالۍ د برخې له وکیل سره مشوره کړي او هیله لري چې د ده د لنډمهاله ساتنه به تر هغه وخته دوام وکړي چې په بل هیواد کې پناه ورکړل شي. په ورته وخت کې د کډوالو د برخې یو شمېر کارپوهان وایي د کډوالو په وړاندې د امریکا د حکومت دا اقدامات کولی شي ناوړه پایلې ولري. لډلې عبدالرازق عادل ازادي راډیو ته وویل
دی وای لیوی خو ناڅاپی بدلونونه او په قانوني پروسه کې د رونتیا نشټوالي د کډوالو ترمنځ بې باوري او ژورې اندېښنې را پیدا کړي. لبل خوا د اقدامات کول شي په نړیواله کچه د امریکا اعتبار زیانمن کړي. په اوسني حالت کې چې په افغانستان کې وضعیت ناڅرګند او خطرناک دی، د امریکا دا ډول اقدامات د کډوالو او افغان اتباعو ترمنځ اندېښنې زیاتې کړي دي. اټکل کېږي چې شاوخوا 1400 افغانان او 900 کامرونیان به د متحده ایالاتو د دې اقدام له امله اغیزمن شي. وروسته له هغه چې طالبانو د 2021 کال په اګست کې د افغانستان کنټرول په لاس کې واخیست، امریکا حکومت له 2000 څخه ډیر افغانان له افغانستانه بهر انتقال کړل. د ډلې له 2000 څخه ډیر خلک د پرول په نوم د یو پروګرام په چوکاټ کې له لنډمهالې استوګنې سره امریکا ته داخل شول. د لنډمهالې ساتنې حیثیت د هغو هیوادونو اتباعو ته ورکول کیږي چې طبي پیښې، جګړې او نورې استثنايي پیښې لیدلې وي. ترامپ د خپل لومړي دورې په جریان کې د 2018 او 2021 کلونو ترمنځ هڅه وکړه چې د کډوالو د لنډمهاله خوندیتوب حالت اسناد لغوه کړي، خو ناکام شو ځکه چې فدرالي محکمو یې مخالفت وکړ.
ازادي رادیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
پاکستان له ایران غوښتي چې په سیستان بلوچستان ولایت کې دي د اتو پاکستانیانو وګړو په وژنه کې ککړ کسان ونیسي. چارواکي وایي وسلوال د اپریل په 12مه شپې مهال یوې مستریخانې ته ورغلي او هغه کسان یې وژلي. رسنۍ وایي ټول وژل شوي کسان د پنجاب اوسیدونکي وو. په اسلام آباد کې د ایران سفارت برید غندلی دی. تفصیل د پامیر سایل په دغه رپورټ کې.
د پاکستان وزیر اعظم محمد شهباز شریف له ایراني چارواکو غوښتي دي چې په سیستان بلوچستان ولایت کې د اتو پاکستاني کارګرانو په وژنه کې ککړ کسان ونیسي. د پاکستان دولتي رادیو وایي د وزیر اعظم دفتر د اپریل پر 14مه په بیان کې ویلي د ایران حکومت باید سمدستي په وژنو کې ککړ کسان ونیسي، هغوی ته سخته سزا ورکول باوري کړي او د دې ظالمانه کار تر شا وجوهات په ډاګه کړي. د پاکستان دولتي رادیو وایي چې شریف د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ته امر کړی دی چې د وژل شویو کسانو جسدونه هیواد ته د لیږدولو لپاره دي اقدامات وکړي. دا تر هغې وروسته ده چې د چارواکو په وینا وسلوالو د اپریل پر 12مه د ایران په سیستان بلوچستان کې د ګاډو په مستریخانه کې 8 کارګران ووژل. د جرمني خبري اژانس وایي هغه کسان چې ویده ول نو وسلوالو ورکشاپ ته ورننوتل، هغوی یې وتړل او وی ویشتل. د ایران سیستان بلوچستان ولایت د پاکستان له بلوچستان صوبې سره پر پوله پروت دی. د پاکستان د اردو ژبې جیو نیوز ټلویزیون او د انګریزي ژبې ډان ورسپانې ویلي دي چې وژل شوي کسان د پنجاب د بهاولپور اوسیدونکي ول. په همدې حال کې په پاکستان کې د ایران سفارت په سیستان بلوچستان کې برید په کلکه غندلی دی. په اسلام آباد کې د ایران سفیر رضا امیری مقدم د اپریل پر 14مه پر ایکس یا پخوانی ټویټر د سفارت بیان خپور کړی دی. په بیان کې راغلی ترهګرۍ ټول سیمې ته شریک ګواښ پیښ کړی دی چې پر ضد یې باید ټول هیوادونه ګډې هڅې وکړي. تر اوسه معلومه نه ده چې په سیستان بلوچستان کې هغه کسان چا او ولې وژلي دي، خو د جرمني خبري اژانس وایي بلوچ بلتونپالې ډلې، بلوچ لیبریشن آرمی یا BLA او د پاکستان ډان ورسپانه وایي د بلوچستان ملي پوځ بلوچستان نېشنل آرمی په نوم بلتونپالې ډلې رسنیو ته په استولي بیان کې د برید مسؤلیت منلی دی. مشال راډیو البته په خپلواکه توګه دا معلومات نشي تاییدولی. د پاکستان حکومت اکثر شکایت کوي چې بلوڅ بلتونپالې ډلې په سیستان بلوچستان کې پټنځایونه لري او له تهران یې پر ضد د اقداماتو غوښتنه کړې ده. دا راز تهران هم اکثر وایي چې د پاکستان په بلوچستان صوبه کې ایران ضد وسلوالې ډلې فعال دي چې اسلام آباد یې باید پر ضد اقدام وکړي. د اسلام آباد او تهران ترمنځ تعلقات د 2014 زیږیز کال په جنوري کې د بلوچستان له پنجګور سره نږدې په زرغون غره سیمه کې د وسلوالو پر مرکزونو د ایران د بی پیلوټه الوتکو او توغندیو د برید له وجې ترینګلی شوي ول. تر دې وروسته اسلام آباد د جنوري پر 13مه سهار وختي د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې د ترهګرو پر پټنځایونو د بریدونو خبر ورکړی و چې پکې د ایرانیو چارواکو په وینا د څلورو ماشومانو او درو ښځو په ګډون 9 کسان ووژل شول. تر هغه پیښو وروسته د دواړو هیوادونو سفارتي اړیکې د لنډ وخت لپاره ځنډول شوې وې، خو د جنوري پر 26مه د ایران او پاکستان سفیران اسلام آباد او تهران ته ستانه شول او د دواړو هیوادونو ترمنځ سفارتي اړیکې تر لنډې ترینګلتیا وروسته بیا پر ځای شوې. تر دې وروسته دواړو هیوادونو د 2014 زیږیز کال په اپریل کې د ترهګرۍ پر ضد د ګډو هڅو کولو توافق کړی و.
د ازادي راډیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 سم پورې د د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شدود تاریخ مضمونونه خبري شي.
د دې خبرونې لاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.